جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري. شروع کوو د دې سات په خبرونو. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې د سیمه ییز خبریال عزیز احمد وفا وضعیت اندېښمن دی. د سازمان پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د دې سازمان په خبره په ننګرهار کې د سیمه ییز خبریال دوه اونۍ مخکې د ناڅرګند د تورونو پر بنسټ نیول شوی او تر اوسه یې د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو کازوی څلور خبریالان د طالبانو په بند کې دي. بل پلو د بی پولی خبریالانو سازمان آر اس اف په وروستیو کې ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې خبریالان په خپل سر نیول کیږي. د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ شوې دي. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په تیر کال کې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 6.5 میلیونه کسان وو. د غیدارې نن په کابل کې د حساب ورکول په پروګرام کې ویلي د دوی د سر شمیرنې له مخې د افغانستان نفوس 15.8 میلیونه دی چې 13 میلیونه یې نارینه او څه باندې 12 میلیونه یې ښځې دي. تیر 1402 لمریز کال کې د افغانستان نفوس نږدې 15.5 میلیونه ښودل شوي وو چې د نارینه وو شمیر یې له ښځو ډېر وو. دا اداره وړاندې وایي په تیر کال کې یې څه باندې 3 میلیونه برېښنایي پیژندل پاڼې ویشلې دي. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکو د حساب ورکولو په دې پروګرام کې ویلي د تیر کال پرتله د افغانستان ناخالص تولید نږدې 3% ډېر شوی دی. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایی شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایی ډګر سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن چهارشنبه د دې وزارت د خبرونو د چارو مرستیال مهاجر فراهی په حواله ویلي د الوتنه د هرات د عبدالله انصاری له هوایی ډګر د سعودي عربستان جدې ښار ته ترسره شوې ده. د هرات نړیوال هوایی ډګر څلور کاله وړاندې د پخواني ولسمشر اشرف غنی لخوا د عبدالله انصاری هوایی ډګر په نوم ونومول شو. د مهاجر په خبره په الوتنه کې یو 22 عمره کوونکو د عربستان ته تللی دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو تر واک لاندې د هرات له هوایی ډګره یو نړیوال پرواز ترسره کیږي. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وای ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران له خاوره پریږدي. احمد رضا رادان نن چهارشنبه د اگست ومه خبریالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د ستنېدو پر بنسټ دي. هغه وړاندې وایي غیر قانوني کډوال نشي کولای 40 ته سفر وکړي او که چیرته د ایران د سرحدونو په لور لاړ شي وبنیول شي او د کډوالو کمپونو ته بستانه کړی شي. دا په داسې حال کې ده پر رسن وروستیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه ورکول کیږي. په هغه ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ښکاري چې افغان کډوال په عامه ځایونو کې د خلکو او پولیسو لخوا وهل، تکول او توهینېږي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي تر اوسه د طالبانو حکومت او د کډوالو اړوند نورو نړیوالو سازمانونو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند مخنیوي په اړه څه اقدامات نه دي کړي. د مسکو یوې محکمې پرون سه شنبه د اگست پر ومه ویبلیکون کې اندری گورشیان په 6.5 کاله بند محکوم کړ. اندری تورن و چې په دوو آنلاین پوسټونو کې پر اوکراین د روسیې بریدونه غندلی وو. د مسکو محکمې پر خپل ټیلیګرام ویلي اندری د روسیې د پاوز په اړه غلط معلومات خپرول. اندری گورشیان د 2023 کال په اگست کې د هغو پوسټونو په اړه چې په کې د روسیې د پاوز لخوا د اوکراین پر یو روغتین برید غندلی وو ونیول شو. د مسکو محکمه ویلي اندری خپل جرم منلای دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې په پخوانی لوبغاړي احسان جنت یې په لوبو کې د فساد لامل 15 کلن بندیز لګولی دی. د چهارشنبه په ورځ د اگست په 1 نیټه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې احسان جنت د کابل پریمیر لیگ یا کی پی ایل په دویم پړاو کې په لوبو کې فساد یا میچ فکسینګ کړی چې لامل یې له 15 کلن بندیز سره مخامخ شوی دی. د کرکټ بورډ خبر پاڼه لیکلي د لوبو د فساد عدالت نړیوال قانون د دویم ماده د لومړی فقره د لومړی جز پر بنسټ کوم لوبغاړی چې د فساد په کړنو جوړ جاړي او ورته نورو مواردو کې ښکیل وي نو له 15 کلونو تر عمري لوبیز بندي سره مخامخ کیدای شي چې د نوموړي سرغړونې او حالاتو ته په پام سره هغه ته 15 کلن لوبیز بندیز په پام کې نیول شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي په یادو سیالیو کې په دو نورو لوبغاړو هم د فساد شکونه دي خو لا یې په تړاو او نهایي پریکړه نه ده اعلان شوې. خبرونه مو د ازادي راډیو نه واوریدل. وس ازادي راډیو څلروي ساعته په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په دې خبرونه کې برا سره واوري د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې افغانستان کې لا هم خبريالان او رسنۍ د طالبانو لخوا له سانسور فشار او زورونې سره مخامخ دي.
افغانستان کې د خبريالانو د کار کول ډېر مشکل ده. ستونزې د رسنۍ په حساب سانسور شوي دي.
په خوست کې په لومړي ځل د بایزید په نوم د لوړو زده کړو موسسې د ستوماتولوژي پوهنځی پرانیسته.
عملا مو په موسسه کې مجهز کمپیوټر لیب، مجهز کتابتون، مجهز درسي خونې، د غونډو مجهز تالار لري.
خبرونه کې نور مطالب هم راسره شته، راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي خبرونه ته د خبرونه زفرشته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته اول راپور ته ورزو. د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د افغانستان کې چې افغانستان کې لا هم خبريالان او رسنۍ د طالبانو لخوا له سانسور فشار او زورون سره مخ دي. دغه سازمان د دې خبرې ترڅنګ په ننګرهار کې د عزیز احمد وفا په نوم د سیمهیز خبريال د نیول کېدو ادعا کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي او خبريالانو فعالیت ته اجازه ورکړي. نور حالیه فیروز عزیزی راکوي.
د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې سیمهیز خبريال عزیز احمد وفا نیولی او اندېښنه یې ښودلې چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالانو وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د اوسنۍ حاکمې ډلې لخوا رسنۍ او خبريالان تر سخت فشار، ربړونې، سانسور او ګواښ لاندې دي. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ د اګست په 16 خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې طالبانو ښاغلی وفا دوه اونۍ مخکې نیولی او تر اوسه یې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. عزیز احمد وفا چې په ننګرهار ولایت کې د سیمهیز خبريال په توګه له بېلابېلو رسنیو سره کار کوه، د کورنۍ غړیو د هغه د نیونې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم پرون سه شنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري د 14 رسنیو فعالیت جوازونو پر ځنډولو اندېښنه ښودلې ده. په دې بیان کې د یادې کمیټې د آسیا برخې د همغږي کوونکي بیلیې په حواله راغلي، طالبان باید په سمدستي توګه په ننګرهار ولایت کې د 14 رسنیو د جوازونو ځنډول پای ته ورسوي. په بیان کې د نوموړي په خبره دا هم ویل شوي چې طالبان په افغانستان کې د خپل خبرونو او نشراتو د کنټرول لپاره پر رسنیو فشار ته دوام ورکوي. دوی باید د تکتیکونو ودروي او په ټکو یې خپلواکو رسنیو ته باید اجازه ورکړي چې په آزاد توګه کار وکړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اترا ادارې ادا کړي چې د دې رسنیو د جوازونو د ځنډولو لامل د مالیې نه ورکول دي. ننګرهار کې د سیمهیز خبريال عزیز احمد وفا او د دغو بنسټونو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پوښت خو نوموړي د دغه راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې ښاغلي مجاهد ویلي اکثره خبريالان د دوی د کار نه بلکې د شخصي مسایلو له امله نیول کیږي او ادعا کړي چې دوی د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. په افغانستان د نن ځینې خبريالان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري له سختو کاري فشارونو سره مخ دي. دوو خبريالانو چې یوې د نیونو او فشارونو له امله د خبريالۍ پریښودو ته هم اړ شوی، د نوم نخبرولو او د غاکونو د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د خبريالانو د لپاره کار کول ډېر مشکل ده. ستونزې د رسنۍ په حساب سانسور شوې دي. هغه څه چې حقیقت وي، د ولس غوښتنه وي، څه چې رامنځته
افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیزو فعالیتونو په فضا کې ګڼې ستونزې وې. خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول کېدل. خپل راپورونه یې په واقعي توګه نه شول خپرولی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو نیونو، شکنجو او ځورونو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې د 1015 اتیا تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوي اوس 3015 تنه کار کوي. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سا کال د مې د میاشتې په 21 خپور کړ، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه د نړۍ یو له بدو هیوادونو څخه ګڼل شوی دی.
په همدې اړه ظاهر بهاند افغان ژورنالیست په خبرونه کې د ټلیفون په کرخه را سره دی. له دوی به واورو د بهاند صاحب ستړي مشه خبرونه ته زمون غږ لري.
اغلی صاحب سلامونه، ورځ مو پخې.
مننه بهاند صاحب. مونږ خبر ترلاسه کړ چې نن په ننګرهار کې د عزیز وفا په نوم یو خبریال د طالبانو لخوا ونیول شو. که وګورو طالبان ظاهرا وایي چې په افغانستان کې رسنۍ آزادې دي، نو دا نیونې ولې کېږي د استخباراتو لخوا؟ او که کېږي، د مونږ په اطلاعاتو کلتور وزارت کې د رسنیو یو کمیسیون لرو، ولې د هغوی د خوا دا اقدام نه کېږي؟
مننه تاسو له پوښتنې څخه. هغه ساعت دا باید تاسو ته ووایم، دا په ډاګه وایم چې رسنۍ په هغه وخت کې نابوده شوې چې جمهوریت سقوط وکړ. نو اوس هم د درېو کلونو په تېرېدو سره تاسو ته معلومه ده، ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په افغانستان کې رسنۍ اصلا اختیارات نه لري، ټول شاید سانسور لاندې دي، اجازه نه لري خبره وکړه، ټول خبرې سانسور لاندې دي، خبریالان ځورول کېږي، رسنۍ ځورول کېږي. یعنی هغه ظلم او ستم چې په درېو کلونو کې په رسنۍ باندې شوی، هغه اصلا د ویلو نه ده. خبریالان همدا اوس هم دم کوي چې هغه خبرونه کوي ته رسېږي. ځینې خبریالان همدا اوس هم په پلازمېنه کابل کې، په ننګرهار کې، په جیلونو کې پراته دي، په بېلابېلو پلمو. مثلا یو وفات نیول کېده چې نن سهار دا پېښه شوې ده، دا په خپله یوه جفا ده چې افغان خبریالانو سره کېږي. آزادي اصلا نشته، آزادي بیان اصلا شتون نه لري، دا په خپله یوه جفا ده.
اغلی بهان، که وګورو په افغانستان کې اوس کوم واضح لارښود یا قانون د رسنیو په وړاندې شتون نه لري، او همداسې د خبریالانو ملاتړ سازمانونه شته یا داسې نور بنسټونه هم شته، خو هغوی هم د طالبانو د اغیز لاندې، د هغوی د امر لاندې کار کوي، نو دا به په رسنیو، د رسنیو په کار او د بیان په ازادۍ څومره منفي تاثیر وکړي؟
او خورا ډېر تاثیر کوي. دا خورا ډېر د درې کلونو په تېرېدو سره د طالبانو له ویرې څخه هېڅوک خپل غږ نه اوچتوي. خبریالان نیول کېږي، په بېلابېلو پلمو اصلا څوک نه غږ واوري. ولې رسنۍ تړل کېږي؟ ولې په بېلابېلو پلمو رسنۍ تړل کېږي؟ ولې په بېلابېلو پلمو باندې یو خبریال ځورول کېږي؟ د افغانستان هغه شته په اطلاقه لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې هغه لاسته راغلې، هغه ټول اوبو سره لاهو شوې. ولې څوک ورته ځوابي وایي؟ هره ورځ ولې طالبان دا کار کوي؟ ولې دا ځورونې کوي؟ رسنۍ د خلکو غږ ده، رسنۍ د خلکو غږ اوچتوي، دا ټول دنیاوالو ته معلوم ده. اما دوی غواړي چې د خپلې منفي کړنې له دنیاوالو څخه پټې کړي. فقط علت یې دغه ده چې دوی غواړي چې فشارونه وارد کړه په رسنۍ باندې، جریمه یې کړه، ویتړي، خبریالان وځوروي. فقط علت، عمده علت په همدې کې نغښتی ده چې دوی نه غواړي چې په اسلامي دي هغه منفي کړنې دنیاوال وګوري، دنیاوالو ته ورسېږي. دا ټولو ته کلمات جوته ده چې دوی نه غواړي چې بیان ازادي شتون ولري. ښځینه خبریالان له ستونزو سره مخامخ دي، ښځینه خبریالان له کار څخه منع دي. یعنی فکر وکړي چې دا په هېڅ هېواد کې، عربستان هیواد یو اسلامی مملکت ده، هلته دا خبرې نشته. په پاکستان کې چې ګاونډی هیواد ده، دلته هم ازادي بیان شتون لري. درسته هسې به نه وي، خو بیا هم ازادي شته. ښځینه خبریالان کار کوي، خبریالان په سمه توګه خپل کاروبار کوي. ولې په افغانستان کې په یویشتم قرن کې فکر وکړو چې خبریالانو داسې رسنۍ له داسې حالت سره مخ دي؟ دا پخپله یوه ډېره لویه ستونزه ده چې د افغان خبریالانو او د افغانستان له رسنیو سره مخامخ دي. دا پخپله یوه ډېره لویه ناکامي ده. د یو هیواد ناکامي په همدې کې ده چې هلته رسنۍ شتون ونه لري. نو بدبختانه بیا هم باید ویم چې د افغانستان خبرالان او د افغانستان رسنۍ په هغه وخت کې اطلاع نابوده شوې چې جمهوریت سقوط وکړ. همدا اوس هم ډېری خبرالان په ګاونډي هېوادونو کې خپل په ډېر بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تېروي. له یوې خوا بېکاري، له بلې خوا اقتصادي ستونزې، له بلې خوا بچو ته ښوونځي شتون نه لري. آیا خبرالان همدغه ورځ کار کړی و؟ همدغه ورځ کار کوي؟ اوس دا لاسته راوړنه ویلي. آیا دا ظلم نه ده؟ دا ستم نه ده؟ د افغانستان خبریالان هم دوست پلازمېن اسلام آباد، پېښور، د پاکستان په ټول پاکستان کې، په ایران کې، په ډېر بدو شرایطو کې مخامخ دي.
کور ودان، کور ودان. بهان صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ سره په اړیکه کې شوه، یو وخت مو موږ ته راکړه. ظاهر بهان د افغان ژورنال په خبرونه کې را سره وو، د هغوی نظر مو واخیسته.
د طالبانو حکومت د احصایې او معلومات
وس هم د خبرونې بل راپور ته ورزو. په 1402 لمریز کال کې د افغانستان صادرات د وارداتو په پرتله 603 میلیارد ډالر کم و. د طالبان حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد ډالر او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی. نور حال د دې راپور پکله سنه ککړ راکوي.
د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر ښودلی، چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. د یادې ادارې د احصایې معاونیت سرپرست عصمت الله حکیمي د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د 1401 لمریز کال په پرتله د افغانستان په صادراتو کې 3.1 سلنه کموالی او په وارداتو کې 2.4 سلنه زیاتوالی راغلی. عصمت الله حکیمي وویل چې د افغانستان په صادراتو کې دا کمښت د مدني موادو، په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د صادراتو د کمښت له امله رامنځته شوی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین هم د دې موضوع په تایید سره وایي په صادراتو کې کموالی پاکستان هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو له امله دی. د یادې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په صادراتو کې مځکه کمواله راغلی چې بعضې قویدات او بعضې مشکلات د پاکستان ملک سره پیدا شو، خصوصا په سکرو کې چې په سکاره نرخ د افغانستان اسلامي امارت جوکونو د سکرو صادرات مو کم شو.
خان جنرال کوسی زیاته کړه چې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ توپیر له تیرو شلو کلونو راهیسې دی، ځکه چې په خبره افغانستان یو تولیدي هیواد نه دی او په یو شمیر برخو کې وارداتو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بانک هم تازه اعلان کړی چې افغانستان ته د دې هیواد صادرات د پاکستان په روان مالي کال کې چې د جولای په میاشت کې پیلېږي 4.12 سلنه ډېر شوي. د دغه بانک د معلوماتو له مخې له افغانستان څخه د پاکستان واردات له 15 میلیون ډالرو څخه 12 میلیون ډالرو ته راټیټ شوي دي، چې 1.9 سلنه کموالی ښیي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان اوسنی اقتصادي حالت کړکېچن بولي او وایي د افغانستان سوداګري د دې وضعیت په مهارولو کې ښه رول لوبولی شي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
منګه متاسفانه کسر تجارت سره مخامخ یاست. زیاتره وخت د وارداتو زیاتوالی او د صادراتو کموالی لیدل کیږي. د دې د حل کولو لپاره دوه لارې شته دي. یو خو دا چې تعویض واردات ډېر څه شته دي چې واردېږي، اما د هغو په عوض موږ دلته تولیدولی شو. خو تر دې نه هم ډېره ښه لاره د ملي تولید پیاوړي کول دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
ازادي راډیو ته غوښتي نړۍ ته بسار ورکار کو بنگلاديش کې لاریونونو او اعتراضونو وروسته نوې حکومت اعلان شو خو د دې هیواد نوې صدر اعظم څوک دی فریدا سیال را سره په سټوډیو کې دا نور حال بلاغي وورو
مننه فرشته جانې د نوبل د جایزې ګټونکې او د کوچنۍ او سوداګرو بریالۍ څېره محمد یونس د بنگلاديش نوې صدر اعظم ټاکل شو د پریکړه نن سهار د اگست ومه د ولسمشر محمد شهابودین د مطبوعاتي دفتر سکرتر جونیال ابودین اعلان کړه ابودین د اعلان په هغه غونډه کې وکړ چې د مدني ټولنې فعالان پوزي مشران مشهور سوداګر او هغه ځکهونکو په کې ګډون کړي وو چې لواکا د شیخ حسینی د لری کولو لپاره لاریونونه په لار چولی وو تمدا د شیخ حسینی پوخانی استیال محمد یونس په ډیر ژر د فرانسې له پاریس ښار څخه چرته چې د اولمپیک سیالۍ روانې دي بنگلاديش ته ستون شي خو محمد یونس څوک دی څلور اتیا کلن محمد یونس هغه اقتصاد پوه بانکدار دی چې په 1980 کلونو کې د کوچنیو پورونو بازارونو ته وده ورکړه نوموړي یو شمېر بېوزلو خلکو ته چې دودیز بانکونو پور نه ورکوو کوچني قرضونه پیل کړل د هغه دا کار بریالی شو په چټکۍ سره یې وده وکړه هغه د 1980 کلونو په نومړیو کې لسګونه زر غړي پیدا کړل چې په 1983 کال کې د کلي د بانک په نوم یو بانک جوړ کړ بانک په ټول بنگلاديش کې پروژې پیل کړې چې له ټوکر نیولې د موبایل تر خدمتونو او انټرنیټ پوری خلکو ته خدمات وړاندې کول د دغه خدمتونو له کبله خغلی یونس په 2006 کال کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه خغلی یونس په خپل رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو زه داسې کس نه یم چې په سیاست کې بارام یم خو که حالات هم مجبور کړم په سیاست کې له ښکېلتیا ډډه نه کوم هغه د نوبل جایزې له ګټلو وروسته په 2008 کال کې د خلکو ځواک په نوم یو سیاسي حرکت رامنځته کړ خو د هغه د سیاسي فعالیتونو پایله ورنکړه او ډیر ژر له سیاسته په شا شو د تیر 2008 کال په جولای میاشت کې د بنگلاديش ستري محکمې محمد یونس سامر وکړ چې د خیریه مرستو په برخه کې $1 میلیون زیاته مالیه ورکړي لدې سربیره نوموړی بیا د روان کال د جنوري په میاشت کې د بنگلاديش د کار قانون د ماتولو په تور محکوم شو خو هغه پر ځان لګیدلې تورونه رد کړل او په ضمانت رخصه شو په نننۍ غونډه کې ابودین ویلې حکومت به د نورو ګوندونو او سیاسي اړخونو سره تر بحثونو وروسته ډیر ژر د نوي حکومت نورو چارواکي معرفي کړي د سه شنبې په ورځ د بنگلاديش ولسمشر د دې هیواد پارلمان منحل اعلان کړ چې وروسته ټاکنو او د نوي حکومت راتګته لار هواره کړه د بنگلاديش ولسمشر د پخوانی صدر اعظم خالدی ضیا چبکور کې نظر بند و د خوشکېدو امر هم وکړ خالد ضیا په 2013 کال کې په فساد تورن شو په بنگلاديش کې نوې حکومت روسل هغه رامنځته کیږي چې روان کال په جولای میاشت کې د محصلینو لخوا په حکومت کې د کاري سهمیه پروګرام د درولو په مخه لارینو نوې اعتراضونه پیل شول په دغه سهمیه پروګرام کې حکومت 10% دولتي څوکۍ د هغه خلکو کورنۍ ته ځانګړې کړې وي چې په 1981 کال کې پاکستان د بنگلاديش د ازادۍ ټولو مبارزه کې برخه اخیستې و په دغه لاریونونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې هغه مهال تر 1000 ډیر کسان ونیول شول او تر 200 ډیر نور ووژل شول قهرجنو لاریون کونکو د تیر دوشنبه په ورځ د هیواد صدر اعظم شیخ حسینه استعفا او له هیواد تیښتې ته اړ کړه شپږویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم و
تیر زیاته مننه فریدا جانې په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو ملتیا مغواړم
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په خوست کې په لومړي ځل د بایزید په نوم د لوړو زده کړو د موسسې ستوماتولوژي پوهنځی پرانیسته چې مثلاً به پکې د غاښونو د درملنې 15 کلنې لوړې زده کړې کوي په خوست کې لمخ کې د مالجوي ته په پراخ په برخه کې لوړې زده کړې شتون درلود چې ټولنې ته هر کال لسګونه د ایم ډي په کچه ډاکټران وړاندې کوي خو د غاښونو د طب پوهنځی نه وو د خوست اوسیدونکي دا یو ښه اقدام بولي خو زیاتوي نجونو ته هم باید په ځانګړي ډول د تب په برخه کې د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې اورو
که هم په خوست کې د معالجوي طب د زده کړو پوهنځی شته او هر کال لسګونه ځوان ډاکتران ټولنې ته وړاندې کوي خو تر اوسه د دې ولایت په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ستوماتولوژي یا د غاښونو د درملنې لوړې زده کړې نه وي چې دا دی اوس د بایزید د لوړو زده کړو مؤسسې خوست کې د دې برخې لوړې زده کړې هم پیل کړي د بایزید لوړو زکړو مؤسسه مرستيال سید اسرار سمیم مشال رورتول
مو په پوره معنا د لوړو زکړو وزارت د ټولو معیارونو پابند یو او عملاً مو په مؤسسه کې مجهز کمپیوټر لپ مجهز کتابتون مجهز درسي خونی د غوند مجهز تالار د تدریسي بهبود او د تدریس د چارو د لاخوالي په خاطر باندې خپل ودانې شنه ساحه داغه معیارات دي داغه ځنګړنې چې بایزید د لوړو زکړو مؤسسه لري
په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې چې د زده کړو بهیر په کې صنعت سره پرمختګ کړی فعالان د ځوانانو لپاره د زده کړو د کیفیت مسله مهمه بولي او زیاتوي چې باید د علمي بنسټونو د څومروالي پر ځای د زده کړو پر څرنګوالي ډېر تمرکز وشي. یو تن مدني فعال رشید الله همدرد وایي
زموږ غوښتنه به دا وي چې نه یوازې محصلین مو باید د محصل د فارغ محصل په صفت یا د فارغ ډاکټر په صفت یا د فارغ سوماتولوګ په صفت ټولنې ته وړاندې شي، بلکه اساسی ایله به موږ داوی چې پانتونونه د ماسیلینو په زده کړه کې باید په اساسات کور وکي، استادونه باید موثر استادونه او استادونه باید په خپل مسلک کې رسیدلي استادونه وي.
خوستی فعالان د نارینه و لپاره د زده کړې زو فرصتونو په خوا کې نجونو او ښځو ته هم د طب په برخه کې زده کړې اړینې ګڼي او زیاتوي د خزینه ډاکترانو او روغتیا پالو پرته د ټولنې نیمایي قشر ته روغتیایي خدمتونه له ځنډ او خنډ سره مخامخېږي. یو بل تن مدني فعال نقیب الله زلان وویل
دا په ټوله کې د خوست مشتو لپاره ښه زری دی. موږ ځوانانو بلکې د ټول ولس غوښتنه هم دغه ده چې لکه څه ډول چې د نارینهو پر وړاندې د پوهنتون دروازې خلاصې دي، په همدغه شکل زموږ د خویندو لپاره هم د علمي زده کړو لپاره دروازې خلاصې شي.
یاد دیوی په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي سربیره په ولایتي روغتون کې د اکمال تخصص برنامه د احمدشاه عبدالی د طبي لوړو زده کړو مؤسسه او د روغتیا د برخي یو شمېر انسټیټیوټونه فعال دي. سره له دې چې د نیمه لوړو زده کړو د یادو مرکزونو څخه یو شمېر ښځې او نارینه فارغېږي، خدای چې د دولسمو ټولګیو د نجونو د فراغت بهیر ولاړ دی، نو د نیمه لوړو زده کړو په مؤسساتو کې هم د نجونو محصلینو شمېر په کمېدو دی.
د خبرونه په دې برخه کې یو سپورتي راپور درته لرو. د تکواندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی به په پارالمپیک کې د افغان جنو لپاره مبارزه وکړي. نوموړی ازادي رادیو ته ویل هیله لري چې په خپلو هڅو او چمتووالي سره افغان جنو ته مډال راوړي. پاتې حال د سنا کاکړ په راپور کې ورو
د پاریس د 2024 پارالمپیک په سیالیو کې لومړنی افغان ښځینه ورزشکاره زکیه خدادادی وایي چې د افغان جنو لپاره به سیالي وکړي. هغه چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډواله شوه، اوس په دغو سیالیو کې د کډوالو د پارالمپیک په ټیم کې ده. پارالمپیک هغه نړیوالې سیالۍ دي چې معلولیت لرونکي ورزشکاران پکې ګډون کوي. اغلی خدادادی ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې په ډیرو هڅو او د ډیرو سیالیو په تیرولو سره یې د پارالمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړه. زکی په بلغاریا کې د 2024 کال د پارالمپیک په مقدماتي سیالیو کې خپل روسي سیال ته په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټه او په دې سره یې د پاریس په پارالمپیک کې د ګډون لپاره ځان ته لاره هواره کړه. هغې ازادي راډیو ته وویل
در این دو سال من نتیجه های خیلی خوبی گرفتم.
په تیرو دوو کلونو کې مې ښې پایلې ترلاسه کړې او هغو دوو اتلولیو ته په کتو سره چې د 2024 کال اولمپیک څخه مخکې مې ترلاسه کړې، زه دا احساس کوم چې د سیالیو لپاره چمتو یم. هیله لرم چې د خپل هیواد د ښځو لپاره د پارالمپیک لومړی مډال وګټم.
هغې دغه شان له ورزش څخه بې برخو افغان میرمنو او نجونو ته وویل چې ناهیلې نشي. له ورزش څخه بې برخې یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی نشي کولی خپلو ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو هیله لري چې افغان ښځینه ورزشکارانې په نړیوالو سیالیو کې د دوی په استازیتوب سترې بریاوې ترلاسه کړي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې پخوانۍ غړې معصومې حبیبي چې اوس له ورزشه محرومه شوې ده، د پارالمپیک په سیالیو کې د زکیه خدادادی له ګډون څخه خوښي څرګنده کړه او ویې ویل
بسیار زیاد خوشحالم هستم که زکیه خدادادی یکی از تکواندو کاران.
ډیر خوشاله یم چې زکیه خدادادی په دې سیالیو کې ګډون کړی دی او د اولمپیک مشعل یې په لاس کې اخیستی. په زموږ لپاره د ویاړ خبره ده. هغه باید هڅه وکړي او دا وښيي چې افغان نجونې استعداد لري او کولای شي نورو لپاره الګو شي.
زیاتی دارن که در دیار غربت در مهاجرت هم میتونن که الگوی خوبی باشن.
د ورزش څخه یو بلې محرومې ورزشکارې زهرې ازادي راډیو ته وویل
تمام مردم افغانستان واقعا خوشحال میشن.
د افغانستان ټول خلک پر احتیا خوشاله دي، ځکه په ډېرې ناهیلۍ کې ژوند کوي او په اولمپیک کې د ښځینه ورزشکارانو ګډون په تیاره کې لکه یو څراغ
دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې د پاریس په اولمپیک کې خپلې سیالۍ له مډال ګټلو پرته پای ته ورسولې. په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږو لوبغاړو برخه اخیستې وه. سربیره پر دې 15 افغان لوبغاړو هم په دغو سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د پارا اولمپیک لوبې به د اګست له 9 څخه د سپتمبر 3 پورې ترسره شي او زکیه خدادادی به په لومړۍ ورځ د سهار په 10 بجو په پاریس کې سیالۍ وکړي. نوموړی تر دې مخکې هم د توکیو 2020 پارا اولمپیک کې برخه اخیستې.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غوږیستئ. په څو شیبو کې به د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې د سیمه ایز خبریال عزیز احمد وفا وضعیت اندېښنې وړ دی. د سازمان پرون سه شنبې په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په تیر کال کې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 6.5 میلیونه کسان وو. دغه ادارې نن په کابل کې د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي د دوی د سرشمیرنې له مخې د افغانستان نفوس 15.8 میلیونه دی، چې 13 میلیونه یې نارینه او څه باندې 18 میلیونه یې ښځې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایی شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایی ډګره سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړه. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وایي ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران خاوره پرېږدي. احمد رضا رادان نن چهارشنبه خبریالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د ستنېدو پر بنسټ دي. د مسکو یوې محکمې پرون سه شنبه ویب لیکونکی اندری ګورشین په 6.5 کاله بند محکوم کړ. اندری تورن وو چې په 2 آنلاین پوسټونو کې پر اوکراین د روسیې بریدونه یې غندلی وو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې په پخوانی لوبډلې لوبغاړي احسان جنت یې په لوبو کې د فساد له امله 15 کلن بندیز لګولی دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشئی موادو سره د طالبانو مبارزه بی اغیزی کړی ده.
طالبان خپل کوشش کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
د خاص ولسوالۍ ټول کوکنارې واړول او له منځه یې یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې.
د کیهان په نوم یو بستري معتاد وایي چې زما د اعتیاد له امله مې د کورنۍ حیثیت ته هم زیان اوښتی دی.
کلم چې کورنۍ خبر شو چې موږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډېر بد اغېز وکړ، ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هیڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د سلیم په نوم یو کس د اکرم کره ورځي. تر کوچنۍ شخړې وروسته اکرم له ځان سره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
وایم خوشي مې که دا د خپله در سره درځم
نه دې خوشي کوم، په تا هیڅ باور نشته. دا ځینې وي چې وتښتي، درځه چې ولسوالۍ ته لاړشو. مکشه
مه کوه، خوشي مې
که
روانې مکشه مه مې کشه.
Thank you. اوس خبرونه په راپور پیل کوو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداره یا سیګار وایي چې په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د نشه یي موادو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه بې اغېزې کړې ده. د سیګار په تازه راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په کموالي کې بریالی وو، خو د تریاکو د بیې لوړوالی د دې سبب سوی چې د نشه یي موادو کاروبار وده وکړي. سیګار وایي که د طالبانو حکومت له بزګرانو سره اقتصادي مرستې ونه کړي او د تریاکو زیرمې له منځه یو نه شي، بزګران به په هر ډول چې وي بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر فرمان چې په 2000 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، تریاکو د تولید او قاچاقو منع کولو په اړه څومره اغېز درلود، د دې ډلې د اوسني مشر ملا هیبت الله فرمان دومره اغېز نه لري. سیګار د طالبانو د مشر د فرمان عملي کېدو دلیل دا بولي چې د 2022 کال په پسرلي کې بزګرو ته د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو اجازه ورکړه، ځکه چې په دې کال کې د کوکنارو کښت 20% ډیر شو، دا لاسته راغلي تریاک زیرمه شول او دا د اوس په لوړه بیه خرڅېږي. سیګار وایي چې د تریاکو دا زیرمې د لویو ځمکوالو او طالبانو د ځینو ځایي قمندانانو په واک کې دي. له همدې امله د 1 کیلوګرام تریاکو بیه له 412 څخه 802 امریکایي ډالرو ته پورته شوه او دې خلکو 2 میلیونه ډالر وګټل. په دې راپور کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پر وړاندې د بزګرو مخالفتونو ته هم اشاره سوي او ویل سوي چې د دې مخالفتونو دلیل د طالبانو د حکومت لخوا بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول دي او امکان لري چې د طالبانو حکومت دې مبارزې ته په بریالیتوب سره دوام ورنه کړی شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر که څه هم په 3 کالو کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه بریالۍ بولي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول هم د طالبانو حکومت او هم نړۍ ته زیان رسوي.
طالبان خپل کوښښ کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نه شي او خلک ماړه نه شي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
سیګار د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله چمتو سوو عکسونو له مخې راپور ورکړی چې د هلمند ولایت ډېر زراعتي ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې ښکرل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې ښکرل سوي وه، خو دا چې له ګاونډیو هېوادونو څخه افغانستان ته ډېر اوړه او غنم راوړل سوي، د افغانستان خپل غنم ارزانه سوي دي، نو له همدې امله غنم د کوکنارو ښه بدیل نشي کېدای. خو د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین ادعا کوي چې سږ کال یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر غنم کرل شوي او حاصلات یې هم ښه دي.
سږ کال په هیواد کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 15% ډېر شوي دي. 1403 کال کې د هیواد په کچه شاوخوا پر 2.4 میلیونه هکتار ځمکه غنم کرل شوي چې له دغو کروندو څخه به تر 5 میلیونه میټریک ټنه زیات حاصلات راټول شي.
سیګار پخوا افغانستان ته خپل کارکوونکي استول او له نږدې څخه به یې د وضعیت څارنه کوله، خو له 3 کالو راهیسې د رسنیو او هغو تحقیقاتي ادارو د اسنادو له مخې خپل راپورونه چمتو کوي چې له افغانستان څخه د باندې دفترونه لري. د دې ادارې په 3 میاشتني راپور کې راغلي چې په 3 کالو کې د افغانستان د پخواني حکومت او امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه چې 9 میلیارد ډالر لګښت یې درلود بریالي نه وه، او دلیل یې ناامني او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته زمینه برابرول شول سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشه یي موادو سره د طالبانو مبارزه بې اغېزې کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیزه کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور دی زت پودر وشی یا دی مر پودر وشی
لا فمړی کناو ما فمور خو سپی خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان راوښته یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت ادعا کوي چې په بدخشان ولایت کې 3000 ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د دې ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. د ځینو بزګرو کښتونه یې ویجاړ کړي خو نورو بزګرانو د خپلو کوکنارو نیخ وهلی او تاریاک یې ټول کړي دي. بزګران وایي چې سخت کال تر دې کښت وروسته بل څه نشي کرلی او د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې سږکال د بدخشان ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او د دوی نظامیانو وکولی شو چې 1500 جریب ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. سږکال د طالبانو حکومت په شمال لویدیځو ولایتونو په تیر بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو ډیر کښتونه ویجاړ کړي دي، ځکه پروسه کال ډیر تریاک له همدې ولایتونو څخه ترلاسه شوي وو. د بدخشان ولایت د امنیت قومندانۍ ویان احسان الله کامګار ازادي راډیو ته ویل چې د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې د دوی د نظامیانو عملیات بریالي وو.
کشتی خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان
پروان کار که تر دیه محاله دو ولایت پا کچه تر دیه شده به دیر مزکی در کوکنار لو بطس خبا کسیم چی دیر کوکنار در بدخشان ولایت پا هرگو درایم جرم بهارک شهر بزرگ ولسوالی اپا مجموع که در مرکز پا گردون پا یورس ولسوالی که کوکنار کلسوی و چی در دیه کشتون ویجارول عملیات پای ترسی دلی دی
رواندی تخریبشان به پایین رسیده.
د بدخشان ولایت ځینې بزګران چې له څو کالو راهیسې کوکنار کوي د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د طالبانو پروګرام ته ګوته نیسي، ځکه د دوی په وینا چې طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند کړی دی. په دې اړه د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ و بزګر صفي الله ازادۍ راډیو ته ویل
ټول کوکنار یې ویجاړ نه کړل، یو څه یې ویجاړ کړل او څه ځینې پاته شول او بزګرانو یې تاریاک ټول کړل. چې څومره یې وس رسېده د کښت تر وچولو پورې یې کوکنار واړول، 50% به یې ویجاړ کړي.
د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ یو بزګر هدایت الله وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل. دی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې دې له دوی سره د بدیلې معیشت په برخه کې مرسته وکړي.
د خاش ولسوالۍ ټول کوکنار یې واړول او له منځه یې یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې. زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرو ته دې د کوکنارو په بدل کې غنم او اصلاح شوي تخمونه ورکړي.
د السس په نوم یوې برېټانوي موسسې هم د یوې سروې د راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې که څه هم سږکال طالبانو د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې بدخشان ولایت ته ډېر پام اړولی و، خو بیا هم دوی یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل. تحلیلګران وړاندیز کوي چې بزګرو ته ډیر زیان رسیدلی دی، له همدې امله باید له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته شوې وای. له دې تحلیلګرانو څخه یو هم اسلام الدین جیهون نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
زمینایی که اینا از قبل کلوکی
هغه ځمکې چې بزګران او مخ کې په اجاره اخیستې وي د هغو ځمکو کوکنار یې ویجاړ کړل. که دولت په رښتیا سره اراده درلودی چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ختم شي، باید کلک هوډ یې کړی وای او د مرکز او ولسوالیو ټول کښتونه یې ویجاړ کړي او بیرته راستانه
شوي وای.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د پسرلني کښت ویجاړول پای ته رسېدلي او بزګران د نوي کښت او کروندې لپاره ځانونه چمتو کوي، خو د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه افیر مور چې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزا چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو او دوی د مونږه پوچ کړو او خونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترن ګرانو اوریدونکو، اوس هم د خاطر یوار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی کیهان تر نشې مخکې د یوه خصوصي پوهنتون محصل و، او د دې تر څنګ یې آزاد کاروبار هم کاوه. خو د ده په خبره چې د نااهلو انډیوالانو له لاسه یې نشو ته مخه کړه او هر څه ځینې پاتې شول. کیهان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې هغه پیښه یې ډیر ځوروي چې د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو یې نشهیي مواد واخیستل. دا چې کیهان لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
مخکې له دې چې مواد مخدر ته موخه راوړو، پوهنتون او آزاد کاروبار هم کوو. فعلا هم محصل یم. په یو شخصي پوهنتون کې کمپیوټر ساینس پرشته کې. کله چې موږ د مکتب نه فارغ شولو، یو څه موده وزګار ولو، هر طرف ته چې تلو محیط و ماحول هم خراب و، دغه د معتادینو سره هم سره کار و. نو د دې له مخې موږ هم بدبختانه په دې ناوړه بوټي باندې اخته شولو. شروع هم خو د سګرټو نه وکړه، یو څه موده هم تش سګرټ بس، و بعد د هغې چرسو ته مخه کړه. چرسو نه درې څلور کاله هم چرسو څکل، د یو اخرو کې د درې میاشتې څلور میاشتې تبلیغ کې ته مخه کړې وه. چې دا دومره معتادین مونږ هم لرو، همدې له امله چې د مواد مخدر فروشه ډېر اسانه دی. نو د دې له مخې هر چېرته که یو نوشابه فروشي ته ودرېږي، څه شی چې ضرورت لري هغه درته درکوي. دا داسې ناوړه بوټی ده چې که بل هېڅ لاره ونه وي، د خپل له کوره سړی غلا کوي، خپل عمل ترلاسه کوي. نو بدبختانه مونږ نه هم داسې شوي دي، د دوستانو نه مخیستې، ورونو نه، پلار نه، مور نه، په یو طریقه هم اخیستې دي. بهانه به هم د مکتب او کورس کول، او هغې نه باندې به هم دا مقدره مواد اخیستل. خیره ورځ وه. کله چې ما سره مواد نه ول، لاړم یو ملګری هم وویل دغسې مونږ یو ناروغ لرو او ما ته لږ څو پیسې ضرورت ده. هغې بیچاره خپل هم نه درلودل، اخر لاړو کور ته، پنځه سوه افغانۍ چا نه واخیستل، رایې وړل ما ته یې راکړل. جالبه په دې وه چې هغه خپله نه درلودل، بل چا نه قرض کړل، ما ته یې راوړل او رایې کړل. زه لاړم په داسې یو ناوړی او بد بوټی مې پرې واخیسته چې هم ځان ته مې، هم اولاد ته مې، هم کورنۍ ته مې د شرم ځای و چې داسې یو کار مونږ کوو، استفاده کوو. مخدره مواد د ذهن نه شروع تر هر ځای پورې مونږ باندې بد اغېز کړی ده. کله چې کورنۍ خبر شوه چې مونږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډېر بد اغېز وکړ. ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هېڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم. خو همدغه لامل و، همدغه بد بوټی وه چې زه د څلوېښت شپې دلته شفاخانه کې د معتادینو سره، د معتادینو شفاخانه کې یم او ورځې او شپې سبا کوم، د مور نه جدا، د پلار نه جدا، ورونو نه جدا، ټولو نه جدا. هغوی هلته کړېږو، مونږ دلته کړېږو. هېڅ څه هم پاتې نه شول. څه دوستان هم چې ول، څه صنفیان هم ول، ملګري هم ول، خپل خپلوان، هر څه هم د مواد مخدر سره د لاسه ورکړل. کورنۍ غړي حتی لرې کېدل زموږ نه، اعتبار هم جامعه کې د لاسه ورکړو، خپل کورنۍ کې مې اعتبار د لاسه ورکړو. ډېر بدې اغېزې په مونږ باندې د مخدره موادو وکړو. د مخدره موادو همدغه بدبختي ده کنه، چې که څومره مهربانه انسان هم وي، که څومره نرم انسان هم وي، هغې نه یو وحشي ځناور غوندې پیادوي، د ډېره مافیې جوړوي. نو غال مغال به هم هر وخت و کور کې په ناحق ناحقه خبره، هر څه کې به ملامته مونږ ولو، خو هغوی به هم ملامت راوستل. شک، تردید، هر څه به هم ذهن کې راتلل، د هر چا د سوال لاندې به ولو نه. ما د خپل زوی مکتب فیس په مواد مخدر باندې استعمال کړی، چې هر وخت هر شپه ته په دې ځورېږم تر ننه پورې. یعنی هغه زما اولاد فیس هر څه، هغه پلار زموږ پلار او زموږ ورونه هغه کوي. نو زه یو ورځ لاړم، د اخر ورځو کې د اخوی نه، د مکتب نه مې د فیس پیسې بېرته واخیستل او دې لاره کې مصرف کړه. مواد مخدر به مې استعمال کړی نه وای، اوس به زه د یو کارمند په صفت به دلته د شفاخانه کې، نه د یو معتاد په صفت. مګر هم بدبختي دا ده چې مونږ استعمال مواد مخدرو، نو همدې لپاره جامعه کې تر ټولو شاته بېرته وړلو.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو کیهان دومره اړ کړ چې آن د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو نشئی مواد رانیسي.
آیا پوهېدلاست چې ته درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند هغوی بېرته نشو ته اړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دي، دوی یو ګناهکار دي او یا دوی غل دي. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا داسې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، یو یې فزیکي ده او بل یې رواني. هغوی ته بد رد خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندې کوي او یا دا چې د شاقه کارونه ورباندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کېږي کورنۍ نه شروع کېږي، ځکه چې دوی چې موتاتېږي په مخدرو توکو نو بیا په کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لري کېږي. دوی چې لري کېږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځي خرڅوي، دا چې خرڅوي دی خپله آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متا ده نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کېږي، دې غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپله بل خشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کېږي، نو دا هم خپله یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپله هم یو خشونت دی. د مغه خار هم خلک هم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلک هم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 دیمې منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په خپل کور کې ناست وي چې په دې وخت کې یو څوک د دوی د کور دروازه په زوره ټکوي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډېر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د ده موټر یې غلا کړی او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته اکرم ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبر ادا؟
خو خبرې خو ځان داسې ناګومانه شوی لکه په هیڅ نه خبر.
اکرمه سلیم سمه خبره کوي، دغه موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاو خو ټول د پوډریانو کار وی، زموږ په کلي کې بل پوډری نشته، زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګوره اکرمه، وایي غوټه چې په لاس خلاصېږي غاښ ته عجب نشته، جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه مني؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی، زموږ کلیوالي دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تا غلا کړی،
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری د خپل ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والله رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمې موټر ورکه
کئی نہ رکھوی نو ولسوالی تے بیا
زوائم نہ من دیکھ لاکڑے او تو ایک لاکڑے تے زدا منم چ پوڑےم کوالم
دے کلیوالو خبر ہم بے زیاں نہ دا سی ورز نشتا چ او پوڑری پر غلا نہ وینی ولے چا دے جمعات سپلائی پٹی کڑی وی چا موٹر سائیکل غلا کڑی وی این دا چ د خپل کور سامان او د خپل خزو گاڑی ہم غلا کوی بس ہم دے کار دے
ملک صاحب دا خوب انسان بیگا غلا بل پوڑری کی او تما غل بولے خبر
ہے
خبر ہی
موٹر گلا کبھی بات کر نہ دے آلو چوگی گردی دل بات کر رہے مکھ جا
وائم خوشی میں کا دا دیکھ پر ادھر سر ادھر سے مت
نہ دے خوشی کوم پتا ہیچ باور نشتا دا سینی وچ وہ تختی درس چ ولس والے تلا شو مکھ جا
مکھ خوشی میں کا خوشی کوم مکھ جا مم کا شو وائم خوشی میں کا ادھر سے مدر سر مٹ لگا خوشی میں کا کنا
راجا
السلام علیکم قمندان صاحب
وعلیکم السلام
قمندان صاحب تاسو ته ټلیفون دی د نوی کلی ملک سرور خان دی
ها ها ټلیفون راکه
اغه د قمندان صاحب واخلی
السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام قمندان صاحب څنګه یاست
شکر خیر او مهرباني وکي ملک صاحب
قمندان صاحب د اکرم پولیس زموږ د ټلو په وړاندې تاسو سره باندې دی
ها ها هغه الکه یادوې چې د موټر د غلا په تور باندې ولای وو
او هغه ما نه خوشاله کې موټر پیدا شو
ګوره مالک صاحب ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوت پرته د غلا تور پورې کړای دی ما چې هر جمله تحقیق ځنی وکړ د غلا شک مون نه ور باندې راغی او بے ګناه را تخکارا شو
رښتیا مالک بے ګناه دی زموږ شک بے ځای و
ما ستاله ټلیفون پرته هم خوشی کاوه دا د ما سره په دفتر کې ناست دی
او بخې قومندان صاحب تاسو په زحمت شو بس که دا هلک را خوشی کوي مهرباني به مو وي
سمه ده همدا اوس یې خوشی کوم
قومندان صاحب ولا سخت شرمنده شوم
ولې شرمنده شوې بچه تا خو غلا نه ده کړې او دا د خوشی کوو دی په دې کې نو د شرم څه خبره ده
تر اوسه چا د غلا تور نو را پورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم تل مې د عزت ځوان کړی دی
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي
قومندان صاحب دا ټول د دې غم لړلو پوډر له لاسه په ما د غلا تور پورې شو زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي
نو دا خو به لا هم ښه شي شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځواني دا وطن په ځوانانو آبادیږي کې علاج دی وکي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي
نشه ډیر بد شی ده هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ بس نور نشه نه کوم دا مې له ځان سره وعده ده وعده
دا ساتي رادیو درنو اوریدونکو ته زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
آتش ہے
Last for last, there are.